په افغانستان کې د ماز دیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبري خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم په لیدې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګری بیا فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف پرون تاس خبری آژانس ته ویلو چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګری مخکې کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد نن په یوه غږیز پیغام کې دا خبر تایید کړ.
سو میشتې وړاندې د دې قونسلګری ته د دوی تخنیکی ټیمونه رسیدلی و د دې لپاره چې هلته د قونسلي خدماتو د بیا پیل لپاره زمینه برابره کړي او هغه تخنیکی کارونه چې پاتې دي مخ په وړاندې یوسي.
د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو یا قونسلګرۍ د طالبانو استازو ته سپارل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستی انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو د یوې راډیو پر خپرونو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تېرې اونۍ په بدخشان ولایت کې د ښځو د غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو په دې پلمه بنده کړه چې موسیقي یې خپروله. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ښځو د بشري حقونو د سرغړونو او له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په خاطر باید حساب کتاب وشي. لدی مخکې نور نړیوال سازمانونو هم له ښځو سره د طالبانو چلند په تیر د ښځو پر کار او تعلیم بندیز له بشري حقوقو سرغړونه بللی او د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې دا سرغړونه ام بند کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي د هغو پیسو چې دوی د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره غوښتي یوازې 15% ترلاسه کړي دي. او چا ویلي چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له ستر او سخت بشري بحران سره مخامخ دی. د ادارې خبرداری ورکړی چې که فوري مالي مرسته ورسره ونه شي خطر شته چې په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته حیاتي بشري مرستې ودرېږي. ټاکل شوی چې فنلند نن رسما د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. د فنلند آبی او سپین بیرغ به نن په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د دې ټلوالې د نورو دیرشو متحدانو تر څنګ اوچت شي. ګاونډۍ روسیې خبرداری ورکړی چې که ناتو فنلند ته اضافي سرتیري یا تجهیزات واستوي نو ګډ سرحد ته نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي. په ناتو کې د فنلند غړیتوب د دې ټلوالې د تاسیس له 4 کلیزې سره هم مهاله دی. د ناتو د تاسیس موافقه د 1945 کال د اپریل په 4 په واشنگټن کې لاسلیک شوه. د هالن هاک ښار ته نږدې یو مسافر لونکی ریل ګاډی له لیکې وتلی چې په دې پیښه کې یو تن مړ شوی او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې د ډیرو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. فرانس پرس آژانس ویلي تر اوسه د پیښې لامل چې نن سه شنبې سهار وختي شوی معلوم نه دی. د هالن رسنیو ویلي چې د ریل ګاډي مخې ته د ساختماني چارو یو وړونکی کرین ولاړو، خو چارواکو تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید کړي. ویل شوي چې د پیښې پر مهال ریل ګاډي کې شاوخوا 50 مسافر سپاره وو. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 40 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د سبا لپاره به خواړه له کومه کوي او ټینګار کوي. له قحطۍ د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره وروستۍ لاره د نړیوالو بشري مرستې دي چې باید دوام ومومي. د بشري مرستو د راټولولو او مستحقو کسانو ته د رسولو د بهیر څرنګوالي په اړه مو هم د چارو له یوه کتونکو سره مرکه کړې ده.
چینل دی راټولول او دی توزیع چې پخوا د یو دولت سره درلودلو نړیوالو مؤسساتو هغه سلسله او چینلونه ټول ختم شوی دی.
د خوړو او کرنې نړیوال سازمان هم په میدان وردګو ولایت کې یو شمیر پروژو د تطبیق چارې پیل کړې چې ډیرو خلکو ته کاري زمینه برابره شوې ده.
په دې کې به 2000 مستقیما خلک ګټه اخلي.
یو شمیر نجونې چې له لوړو زده کړو د منع کېدو له امله کورسونو کې زده کړې کولې وایي دغه فرصت هم ترې اخیستل شوی دی.
چې یو ښه فرصت په رخصتۍ کې درس ویلو لپاره وکړم، متاسفانه موږ نه شو کولی د فرصت نه استفاده وکړو.
دا به هم واوري چې فنلند نن رسما د ناتو غړیتوب ترلاسه کوي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ا ایار په مرسته وړاندې کوم. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې 6 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د سبا لپاره به خواړه له کومه کوي. دې پروګرام پرون وخت په یو خبر پڼه کې ویل چې 6 میلیون نور افغانان بیا قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د پداسې حال کې چې د ژغورنې نړیوال کمیټې بیا ویل چې برېټانیا له افغانستان او پاکستان سره خپل مرستې 350% کموي. جزئیات دې امید زهیر مل پر پورته.
د کندهار اوسیدونکو ده نغواړي نوم یې راپور کې یاد شي، خو د بې وزلۍ او د خوړو د کامل عملی دون لوړې په خوار ځواکې یخته شوې دي. وایي د خوړو لپاره هیڅ نه لري. دا په افغانستان کې د میلیونونو نورو کورنیو کې ساده. هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام هم په اړه اندېښنه ښیي. د سازمان پرون ناوخته و اعلامیه کې چې د جاپان لخوا یې له دې بنسټ سره د 5 میلیون امریکایي ډالرو د مرستې په تړاو خبره کړې. لیکلي نن ورځ په افغانستان کې له قحطۍ د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره وروستۍ لاره همدا بشري مرستې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP زیاتوي په افغانستان کې 6 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د سبا لپاره به خواړه له کومه کوي او 6 میلیونه نور بیا له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. دا سازمان له افغانستان سره د مرستو د کمی په اړه هم اندېښمن دی. وایي په مارچ میاشت کې د بودیجې د کمی له امله دوی اړ شول چې لږ تر لږه 4 میلیون افغانانو ته مرستې ورنکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام وایي کروان اپریل میاشت کې مرستې په همدې شکل کمی وي، 9 میلیونه نورو افغانانو ته به هم مرستې ونشي رسولی. له افغانستان سره د مرستو د کمی او د بېوزلو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې داسې مال مطرح کیږي چې تازه د ژغورنې نړیوالې کمیټې هم خبر ورکړی چې برېټانیا له افغانستان او پاکستان سره خپلې مرستې 350% کموي. د کمیټې پرون ناوخته یوه خبر پاڼه کې لیکلي له افغانستان او پاکستان سره د برېټانیا بشري مرستې له 340 میلیونه پاونډو یو سل ویخ میلیونه پاونډو ته راښکته شوې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام هم وایي اپریل میاشت کې 93 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې 14 میلیونه افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي، خو په راتلونکو 6 میاشتو کې بیا 800 میلیونه امریکایي ډالرو بودیجې ته اړتیا لري چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام داسې مهال له نړیوالو د مرستو غوښتنه کوي چې جاپان پرون له افغانانو سره د بشري مرستو رسولو لپاره له دې سازمان سره 5 میلیونه امریکایي ډالر مرسته وکړه.
و امر دلته د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې 6 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د سبا لپاره به خواړه له کومه کوي او ټینګار کوي له قحطۍ د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره وروستۍ لاره د نړیوالو بشري مرستو ده چې باید دوام ومومي. د ازادي راډیو بل خبريال مرسلین ارسلله په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت او اړو خلکو ته د مرستې رسولو پر بهیر د اقتصادي چارو لشنونکي آصف ننګ سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د مرستو راټولولو او مرستې رسونې اوسنی بهیر د ده په نظر څومره موثر دی؟
اول مسله دا ده چې د مرستو د راټولولو مسله دا کې ډېر مشکلات دي. مثلا په اکتوبر کې د مرستو کانفرنس جوړ شي، بیا ګوري چې 6 میاشتو کې هغه امکان نه لري چې هغه مره چې دوی پلان لري هغه مره مرسته راټول کړي، او یا ډیر په دفعاتو سره په نوبتونو سره دغه مرسته راټولېږي او توزیع هم په همدې شکل سره تر سره کیږي چې هغه ټارګټ ته بیا نه رسیږي، یعنی ډیر کم مقدار ته رسیږي. نو په دریم او دوم نوبت سره بیا چې کله د نور مرسته رسیږي هغه قوت لا یموت کم عدد ته رسیږي. دوم مسله دا ده چې چینل دی راټولول او د توزیع هغه مؤسسات او هغه مسؤلیتونه چې په خوا د دولت سره درلودلو نړیوالو مؤسساتو هغه سلسله او چینلونه ټول ختم شوی دي. نو ځکه هم شفافیت مطمئن نه ده او هم د دې سیستم او دغه میکانیزمونه جواب دی نه دي. دغه برستې عموما خیراتي او خریداری د جنس باندې اتکا لري. زما په نظر علاج خدا ده چې مرسته اقتصادي سي، دوم دا چې له خیراتي باندې نووزي.
د دې لپاره چې د غمرستې له هغه خیراتي اړخ راوړي اقتصاد محور شي، اي استاسو په نظر په افغانستان کې د دې لپاره انساني ظرفیت او شته وضعیت مناسب بولي؟
ظرفیت خو ډېر لوړ ده. تاسو پیګه افغانستان هر کال څکم 6 میلیون ټنه غلی ته ضرورت لري. د دې وچکالی او په سبب باندې د پیسلا د تغیراتو چې په سیستمونو کې راغلو، په نظام کې راغی، د خارجانو په وتلو کې راغی، او څنګه څه غربت او بیکاری راغله، لڅه هجرتونه راغلو، د دې په سبب باندې د غلی تولید په افغانستان کې دا ډیر کم شو. البته د کورونا دوران هم ورسره شامل، نو اوس دغه 3 میلیون ټن او په حدودو کې، یعنی کم او بیش دا مهیا کیږي. معنا دا ده چې د 3 میلیون مازاد ضرورت هم سته په افغانستان کې په خپل په طبیعي حالت کې، پرته له دې هغه ظرفیت د تولید په خوا موجود و چې 6 میلیون څه یې تولیدولو. زما په نظر که دغه ظرفیت انساني ته د افغانستان په دې تکاوسي، نو دا ډیر غټ ساحه ده. تاسو پیږی چې افغانستان کې زراعتي سکتور که څه هم بازدهي 6.2% ده په اصطلاح زموږ په جی ډی پی کې، په خپل کاروبار د زراعت په افغانستان کې دا نږدې 80% ته رسیږي. معنا دا ده چې دلته ظرفیت چې ده هغه روغ دی، د دې باندې په کلاسیک او په عنعنوي او دودیزه توګه زمنګ دهقان افغانستان خلک دهقان دی او دهقان زاده دي. نو د دې لحاظ هیڅ مشکل نسته. او بیا اوس چې په دنیا کې ماشینری زیاته سوي ده، ټکنالوژي زیاته سوي ده، د تولید ظرفیت او اصلاح سوي تخمونه، نو له دې سره د ظرفیت 2-3 چنده نور هم لوړیدای شي.
اوس خوناړی په دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا ده، او د دې ترڅنګ د مرستو لپاره نوي شرایط وړاندې کیږي. نو په داسې یو وضعیت کې نړۍ ته څه پکار دي او د طالبانو حکومت ته څه پکار دي ترڅو د دغو بشري مرستو دوام تضمین شي؟
بهرنیانو ته زما په نظر که بشري امداد له سیاستونو سره غوټه روان او جاري وساتي لکه چې ده هم، نو دا لاره نسی وړلای. دوهم، د بندیزونو، تحریمونو او مقاطعې په فضا کې دا ډیر کم گنجایش ته چې په اصطلاح هغه اصلي طرحې چې پکار دي هغه تطبیق سي، یعنی له دولت سره تعامل هغه کوای سي چې د مرستو هغه توزیع او شفافیت دا تامین کړي. په دې صورت کې بیا د افغانستان له بازار نه که اتکا وسی چې خریداری د افغانستان له بازارونو نه د جنس وسی، البته که له بانکونو سره وسی، که له سکتور سره وسی، منتها په یو پایدار برنامه باندې وسی، په اصطلاح د مدد لاس په لاس مدد نه دغه سیستم راوستل سی.
د سیاسي او اقتصادي چارو له شنونکي آصف ننګ سره د نړیوالو د بشري مرستو د راټولولو او په افغانستان کې پر مستحقو کسانو د ویشلو د بهیر د څرنګوالي په اړه مرکه وه.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د میدان وردګو ولایت په چکول سوالی کې د کرنې او خړو نړیوال سازمان په مالی لګښت د 1.3 لک ډالرو په ارزښت د اوبو د مدیریت د 2 پروژو انچارې پیل شوې دي. د دې ولایت د اوبو د 4 د حوزې رئیس ویلي د دغو پروژو په پلي کېدو سره به 2200 کسانو ته د کار زمینه برابره شي، چې پر مټ به د اوبو مدیریت په برخه کې د اوبو 200 کوچنی ډنډونه او یو شمیر استنادي دیوالونه ورغول شي. نور په دې راپور کې
د 1.3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت د 216 کوچنی پروژې چې ډنډونه او یو شمیر استنادي دیوالونه پکې شامل دي، د میدان وردګو ولایت په چاکو ولسوالۍ کې پلي کیږي. د دغه ولایت د سنجیزي او زیر رئیس مولوی عبدالسمد حالم وایي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به نږدې 2200 کسانو ته د کار زمینه هم برابره سي.
دا تقریبا 215 واړه بندونه او استنادي دیوالونه او پلچکونه دا دي، او یو 200 متره لوی دیوال ده چې د خلکو د خپره به دا جوړیږي، او په دې باندې څه د پاسه 1.3 لک ډالر بودیجه مصرفیږي، او په دې کې به 2200 مستقیما خلک ګټه اخلي.
ځایي واکمن طالب مسولین هم د دغه پروژو هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د دوی ګڼې ستونزې هوارې سي. بلخوا د میدان وردګو ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکي هم خوشحاله دي، خو دا خلک وایي چې دغلته چې د برېښنا بند ورته ورغول سي او نور لوی بندونه دي هم ورته جوړ سي، تر څو دوی د تل لپاره پر ځان بسیا سي.
دا غم ځکه ډېر د دمو منطقه ډېر سیل لري په دا بندونه موږ ته جوړ شي د سیل مخه ونیول شي
یاره دلته خو د شل کوله مخ کې دا څه نه دي شوی موږ ته غټ خدمت دی موږ ته چې دا د موږ فابریکا ده د چاک بند دا فابریکا موږ ته ډېره ضرور ده نیمه جوړه شوی هغه ماشینونه وروړي په کچه کې خول شي او دغه کار وشي د خلکو ته بار ورکړ شي
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو په بیا وکمنېدو سره په چاکو لسوالۍ کې د کرنې او خوړو نړیوال پروګرام له لوري په دومره لویه پیمانه پروژې پلي کېږي او دغه راز سلګونو خلکو ته هم د کار زمینه برابرېږي
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو خو وسی و نړیواله موضوع راخلو. فنلند نن رسمن د ناتو غړیتوب تر لاسه کوي. د ناتو عمومي منشي ویلي چې له دې اقدام سره به فنلند خوندي او ناتو ځواکمن شي. فنلند او ګاونډي سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه، خو تر اوسه په دې ټلواله کې د سویډن غړیتوب د ترکیې د مخالفت له کبله ځنډېدلی دی. په دې اړه نور جزئیات به له خپل همکار احمد تکل واورو چې په سټډیو کې دی. تکل سمیر بني،
ډیره زیاته مننه. په پام کې ده چې فنلند ته نن رسمن د ناتو غړیتوب ورکړل شي او په دې توګه به دا هیواد د نړۍ د تر ټولو لوی امنیتي تړون یو ډیر شمغړی وي. د فنلند آبی او سپین بیرغ به په بروکسل کې د ناتو د مقر مخې ته د دې هیواد د ولسمشر او د بهرنیو او دفاع د وزیرانو په ګډون د ځنګړو مراسمو په لړ کې د ټالواله د نورو غړو د بیرغونو ترڅنګ اوچت شي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال دا ورځ تاریخي وبلله.
We will welcome Finland.
موږ فنلند ته د ناتو د یو درشم غړي په توګه هرکلی وایو. له دې سره به فنلند لا خوندې او زمونږ ټالواله نوره ځواکمن شي. دا به د فنلند او پټوله کې د اروپا د شمال او د ناتو د خپل امنیت لپاره خبرز وی.
ترکیه د ناتو وروستۍ غړې و چې د پنځشنبه په ورځ په دې ټلواله کې د فنلند د غړیتوب پروتوکول تایید کړ. دا اقدام د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره چې تلې د ناتو د پولو له پراخېدو څخه شکایتونه کول لوی ستراتیژیک ضربه ګڼل کیږي. روسیه له دې چې روسیه د 2022 کال د فبروري په 14مه پر اوکراین یرغل وکړ، فنلند د ناپیلتوب سیاست پریښود او د 2022 کال په مې میاشت کې په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د فنلند ګاونډي سویډن هم ورته غوښتنه کړې ده، خو غړیتوب د ترکیې د مخالفت له کبله تر دې دمه ځنډېدلی او ښایي څو میاشتې نور وخت هم ونیسي. فنلند له روسیې سره 1340 کیلومتره ګډه پوله لري، خو وروسته له دې چې په ناتو کې رسمي غړیتوب ترلاسه کړي، له روسیې سره د ناتو پولې به دوه ځلې زیاتې شي. روسیې لا مخکې خبرداری ورکړی چې که ناتو فنلند ته اضافي سرتیری یا تجهیزات واستوي، نو ګډ سرحد ته نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي. په ناتو کې د فنلند غړیتوب د دې ټلوالې د تاسیس له څلوراویایمې کلیزې سره هم مهاله دی. د ناتو د تاسیس موافقه د 1949 میلادي کال د اپریل په 14مه نیټه په واشنگټن کې لاسلیک شوه.
راپورونه مرکې او اوریدونکو
او د بخښه کې بار لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو.
واشنگتن پوسټ رسپنی د افغانستان په اړه په یو مطلب کې ویلي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د بهرنی پالیسي اومده برخه افغانستان او اوکراین دي. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مبارزې په اړه پریکړه د ډیرو بحثونو سبب شوه، چې هغه د 2021 کال په دوبی کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو ایستل و چې ورسره ګډ وډ حالات رامنځته سو او د تخلیه چاري هم له مرګونی حمله سره مخامخ شوي او طالبانو ته زمينه برابر شوه چې بیا پر قدرت منګولي شخي کړي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه بایدن او د هغه مرستیالان یا هم همکاران وایي چې له افغانستان د وتلو پریکړه پر ځای و او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې وروسته د وتلو چاري به هیڅکله آرامي نه وي. خو انتقاد کوونکی د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د چارواکو پریکړه عجولانه بولی او ور باندې انتقاد کوي. د ورسپانې د لیکوال په باور
د امریکا ناڅاپي اقدام چې له کابل د کابل پر هوایي ډګر د چاودنې په نتیجه کې ډیر لس امریکایي پوځیان ووژل سول، د امریکا د تر ټولو نږدې متحدانو د غوسې سبب سو او په کانګرس کې جمهوری پالو غړو په دې اړه د څېړنو غوښتنه وکړه. د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې پر 26 نیټه د کابل هوایی ډګر په دروازه کې انتحاری حمله کې د 13 امریکایي سرتیرو ترڅنګ له 102 او زیات کسان ووژل سول او د داعش خراسان څنګه یې مسؤلیت واخیست. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، وخت نا وخت د ښځو او نجونو په ګډون پر عامو خلکو محدودیتونه لګوي چې خلکو ته د دوی لومړۍ دوره ور په یادوي. د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم له 1994 څخه تر 2000 لومړۍ میلادي کال پورې خلکو موسیقي نه سو اورېدلی. نارینه اړ وو چې ژیرې پرېږدي. شوزو شوانزایو پانتونونو او کارتا د تک اجازه نه درلوده. په دې ورستوي کې امریکایي چارواکي د افغانستان په اړه لږې خبرې کوي او په دې اړه انتقادونو ته هم په زغرته ځواب نه وایي. د هندستان چاپ انډیا ټوډی ورځپاڼې پرون په افغانستان کې د هغې راډیو پر تړل کېدو لیکنه خپره کړې چې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېده. ورځپاڼې د رسنیو د راپورونو په حواله ویلي چې په بدخشان کې د صدای بانوان راډیو لس کاله مخکې فعالیت پیل کړی و چې د طالبانو په وینا د روژې پر مهال د موسیقي خپرولو په تور یې خپرونې د وری حمل پر لسمه بندې سوي دي. د انډیا ټوډی په لیکنه دغه راډیو اته کارکوونکي درلودل چې شپږ یې ښځینه وې. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس معزالدین احمدي ویلي دغه راډیو څو وارې د طالبانو حکومت له قوانینو او اصولو سرغړونه کړې وه. د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه زیات سوي دي او طالبان په دې تورن دي چې د خپلو محدودیتونو زیاتولو لپاره په پلمو پسې ګرځي. د صدای بانوان راډیو مشر ناجی سروش په دې اړه چې راډیو یې له اسلامي قوانینو په سرغړونه تورنه سوي غوسه څرګنده کړې او د بریتانیا ګارډن ورځپاڼې ته ویلي د راډیو تړلو ته اړتیا نه وه. هغې ویلي چې دوی هیڅ ډول موسیقي نه ده خپره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه لیکلي چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي او په تیره دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتونونو له تګ هم منع کړې. ښځې نسي کولی چې پارکونو، ورزشي کلبونو او عمومي حمامونو ته ولاړې سي.
د ښوونیزو کورسونو یو شمېر مسؤلانه او استادان وایي د نجونو په زده کړو د بندیز او اقتصادي ستونزو له امله دا کورسونه د تړلو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که د نجونو په زده کړو بندیز لرې نه شي په اوسني وضعیت کې چې د پخوا په پرتله یې زده کوونکي ډېر کم شوي، نه شي کولای د خپلو کورسونو لګښتونه پوره کړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
صدیقه چې په کابل کې د یو کورس زده کوونکي وه، اوس د طالبانو حکومت د بندیز له امله نه شي ورتللی. نوموړی وایي په کورس کې ځینې هغه مضامین او شبې زده کولې چې پکې یې ستونزه درلوده یا یې ورته اړتیا وه، خو اوس له دې ښه فرصته محرومه شوې او نه شي کولای کورس ته لاړه شي.
په دې وروستیو کې موږ د ډېرې داسې تحصیلي حدودو بندېدو شاید چې مکتبونو، پوهنتونونو او ورپسې هم کورسونه چې یو ښه فرصت په رخصتۍ کې درس ویلو لپاره و، خو متاسفه موږ نه شوای کولی د فرصت نه استفاده وکړو. یوازې ځنه کېدای سي په زرګونه داسې نور انجونې وي چې دا غوښتنه له مسؤولو کسانو نه ولري چې نجونو ته اجازه ورکول سي چې درس ووایي.
کورسونو ته د نجونو په ورتګ له بندیز وروسته د یو شمېر کورسونو استادان او مسؤولان وایي د دې بندیز او اقتصادي ستونزو له امله یې زده کوونکي ډېر کم شوي او د دې احتمال شته چې په نږدې راتلونکي کې ډېر کورس نو وتړل شي. په کابل کې د یو کورس مسول ځلان شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو لبیا ځلی واکمنې د ورسته نیمایي زده کوونکي کم شول، خو د نجونو په زده کړو لبندیز ورسته وسیشل سلنه زده کوونکي هم پاتې نه دي.
کورسونه له ډیر بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي او که چیرته دغه بندیزونه لرې نشي نو امکان دی ولري چې سلو کې هغه اتیا فیصده کورسونه چې هغه غټ کورسونه و ډیر نامتو او هغو هر کال هغه اول نمرګان ورکړي و، مثلا دا د ټول افغانستان په سطحه تر ټولو لوی کورس دی په دشتي برچي کې. زه خپله د دې چې وینم یې وضعیت وینم، دوی تقریبا درې نیم څلور زره شاګرد درلودل، له څلور زره شاګرد دونای اوس هلته ټول 200 شاګرد نه سي جذبولای. نو په داسې حالت کې چې لک روپۍ یا اتیا د روپۍ کرایه ورکوي، نو خپل د ټولېدلو په حال کې دي، نو امکان دی ولري چې داسې غټ غټ کورسونه بند شي.
په خوست کې د یو کورس استاد رفیع زمیر وایي که څه هم د ساينسي مزامینو په برخه کې اوس هم د پخوا په څیر نارینه زده کوونکي لري، خو نجونې چې د کورسونو د زده کوونکو یوه لویه سلنه یې جوړوله اوس نه ورځي او له دې امله د کورسونو زده کوونکي کم شوي.
پخوا به دغلته د کورسونو په حصہ کې زیاته فیصدی پورستیو کې نجونو هم جوړول چې لبه د بخت اوس هغه د نجونو ګډون چې دای په کورسونو کې یا د چټک زده کړې په مراکزو کې هغه کم رنگ شوی دی. نو دا د نجونو د زده کړو بندیز چې دی په دې برخه باندې ډیر ناوړه اغیزې لرلی دي.
اقتصادي شنونکی او لیکوال عبدالوافی نایبزی وایي د نجونو په زده کړو بندیز په ډیرو برخو کې منفي اغیزې کړي. نوموړی زیاتوي که کورسونه تړل کېږي د دې تر څنګ چې زده کوونکو ته تاوان رسیږي ورسره ګڼ شمېر کسان بې دندې کېدلی هم شي.
د نجونو د ښوونځیو یا د پوهنتونو تړل کېدا نه تنها تعلیم او تحصیل خبره ده بلکې تر څنګ یې ډېر زیات اقتصادي زیانونه هم لري چې یو له هغې اقتصادي زیانونو څخه دغه د کورسونو او تعلیمي مرکزونو تړل کېدا ده. کله چې موږ وایو چې د خصوصي سکتور ملاتړ باید وشي، کورسداري او کورسونه او انسټیټیوټونه خصوصي سکتور دی او دې ته باید توجه ډېره شي.
د کورسونو د مسؤولانو ستونزې او د تړل کېدو اندېښنې مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم شریکې کړې، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل چې له دې امله ډېرو نجونو کورسونو ته مخه کړې وه. خو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له تړلو وروسته نجونې آن کورسونو ته هم له تګ څخه منع شوې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي راډیو مازدیګرنۍ خبری خپرونه اوري. د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤولین وایي د مالي امکاناتو او بودیجې د نشتوالي له امله سږکال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ نشي ترسره کولی. یو شمیر نور بیا وایي د روژې په وروستیو لسو ورځو کې د دغو سیالیو د ترسره کولو لپاره د امکاناتو په لټه کې دي. خو د افغانستان د اولمپیک او ورزش ملي کمیټه وایي د روژې میاشتې ډېرې مناسبتي سیالۍ د فدراسیونونو په شخصي امکاناتو او یا شخصي سپانسر ترسره شوي او اوس هم په ځینو ولایتونو کې روانې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په تیرو کلونو کې د روژې په میاشت په ډیری ورزشي فدراسیونونو په مرکز او ولایتونو کې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ترسره کولې، خو سږ کال دې سیالیو خبرونه کم دي. د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین وایي چې سږ کال به د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول د بودیجې د نشتوالي له امله دا سیالۍ ونه شي. د کابل د فوټبال فدراسیون مشر حیات الله لوګروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سکال موږ دروژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ځکه ترسره نه کړي چې بودیجه نه لرو، هیڅ امکانات نشته. درې میاشتې وشوې چې ماشونه مو نه دي اخیستي او بودیجه هم نه در رسیدلې. د سیالیو د تنظیمولو توان نه لرو.
خو د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي که امکانات یې ترلاسه کړل د روژې میاشتې په وروستۍ لسو ورځو کې به دا سیالۍ جوړې کړي. د دغه فدراسیون مشر رحیم الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هر کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ کولې. څه کال هم پلان لرو که امکانات ترلاسه کړو د روژې میاشتې وروستۍ لسیزه کې به دا سیالۍ په مرکز او ولایتونو کې وکړو.
خو نوموړي دا ونه ویل چې دوی څه ډول امکانات غواړي. د افغانستان د رګبي فدراسیون مرستیال ضیاء الرحمن ضیاء بیا وایي چې دوی د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ د خصوصي شرکتونو په مالي مرسته له روژې یوه ورځ مخکې ترسره کړې. خو د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش عامر عطاالله کډوال وایي چې په دغه ولایت کې د والیبال، فوټبال، فوټسال او کرکټ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک او ورزش ملي کمیټه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري وایي چې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ له خوست سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم روانې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د بودیجې برخه کې ستونزه نشته، ځکه چې دا ټورنمنټونه زیاتره په شخصي ډول سره د ورزشکارانو لخوا په مخ وړل کیږي او شخصي ډول سپانسر کیږي. او موږ لرو ټورنمنټونه په ولایتونو کې دي او شروع دي چې په شخصي ډول سره په شخصي لګښت سره ټورنمنټونه پر مخ ځي. البته د موږ همکاري ورسره ده، آینده کې هم همکاري.
خو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې د روژې میاشتې د ځینو مناسبتي سیالي او بودیجه د افغانستان د المپیک او ورزش د ملي کمیټې لخوا ورکول کېده. تر دې وړاندې یو شمېر لوبغاړو ویلي وو چې سږ کال د افغانستان د المپیک ملي کمیټې لخوا د دوی د عصري پیسې هم نه دي ورکړل شوي، خو یاده کمیټه وایي د ورزشکارانو د عصري د پیسو په ورکړې کار روان دی او ډېر ژر به لوبغاړو ته ورکړل شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګری بیا فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبولوف پرون تاس خبری آژانس ته ویلي چې په مزار شریف کې د روسیې د قونسلګری مخکې کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد نن په یو غیز پیغام کې دا خبر تایید کړ. د طالبان حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو یا قونسلګرۍ د طالبانو استازو ته سپارل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو د یوې راډیو پر خپرونو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تېره اونۍ په بدخشان ولایت کې د ښځو د غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو په دې پلمه بنده کړه چې موسیقي یې خپروله. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ښځو د بشري حقونو د سرغړونو او له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په خاطر باید حساب کتاب وشي. ټاکل شوی چې فنلند نن رسما د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. د فنلند بیا او سپین بیرغ به نن په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د دې ټلوالې د نورو دیرشو متحدانو تر څنګ اوچت شي. ګاونډۍ روسیې خبرداری ورکړی چې که ناتو فنلند ته اضافي سرتیری یا تجهیزات واستوي نو ګډ سرحد نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي. په ناتو کې د فنلند غړیتوب د دې ټلوالې د تاسیس له څلور اویو کلیزې سره هم مهاله دی.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې درې برتنوي وګړي څونه مخکې نیول شوي وو، خو د هغوی د نیولو خبر پر روانه اونۍ کې خپور شو. برتنوي رسنیو د یک شنبه پر ورځ خبر ورکړ چې په نیول شویو کسانو کې یو 53 کلن ډاکټر کیوین کورنویل دی. د پرسیدیوم شبکې په نوم د برتنوي خیریه ټولنې مشر سکاټ ریچاردز ویلي چې کورنویل په خپله هوټل خونه کې د وسلې د ساتلو په تور نیول شوی. د هغه په وینا د نوموړي وسلې د کورنیو چارو وزارت جواز درلود، خو د طالبانو د پلټنې پر مهال یې نه دی موندلی. د کورنویل کورنۍ ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې دی د هغه خیریه بنسټ ډاکټر و چې وړیا روغتیایي خدمات افغانانو ته وړاندې کول. دوهم کس 23 کلن مایلز رټلج دی چې د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللی و. ویل کېږي رټلج دوه کاله مخکې د جمهوریت د سقوط پر مهال د برتانوي ځواکونو لخوا له افغانستانه ایستل شوی و، خو وروسته بیا دوه ځلې نور هم افغانستان ته د رخصتۍ لپاره ورغلی و. او د دریم برتانوي په اړه چې نوم یې نه دی ذکر شوی ویل کېږي چې په کابل کې د یوه هوټل مدیر و او په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د پرسیدیوم شبکې مشر د یک شنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ډاکټر کورنویل او هغه کس چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خپلو کورنیو سره پر ټلیفون خبرې وکړې. سکاټ ریچاردز لیکلی چې د خبرو یوه یوه نیمه دقیقه وخت ونیوه. هغه زیاتوي چې له دواړو بندیانو سره مناسب چلند کیږي. په همدې ورځ د برتانیا د کورنیو چارو وزیرې سویلا بریورمن وویل چې د دې حکومت د خپلو وګړو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره د خبرو په حال کې دی، خو هغې د دې خبرو په اړه جزئیات ورنه کړل. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ازادۍ راډیو له پرله پسې هڅو سره سره تر اوسه په دې اړه هیڅ هم نه دي ویلي، خو اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت ولې دا درې کسان نیولي په داسې حال کې چې دا یوازیني بهرني وګړي نه دي چې افغانستان ته ځي. له دوی سره به څه کیږي او دا به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو او تعامل چې هسې هم ترنګلې دي څه اغیز وکړي. د نن په 25 دقیقې بحث کې په دې اړه له میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی یوسف امین زادزای او د سیاسي چارو څارونکی سید زاکر شاه سادات. له دواړو میلمنو مننه کوم چې په دې خپرونه کې د ګډون بلنه یې ومنله. د خپرونه زه احمد تکل تاسو وړاندې کوم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. خپرونه له ښاغلي امین زادزي سره په خبرو پیلو. زاده صاحب، که څه هم د دریو برتنوي وګړو تورونه نه دي معلوم او تر اوسه پورې طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، ستاسو تصور څه دی چې دا به امنیتي مسئله وي او که به یې تر شا کوم نور عوامل وي؟
مننه صاحب. ګوري، افغانستان په نننۍ شرایط کې یو خاص حالت کې قرار لري. خلک د طالبان نه ویریږي، طالبان د خلکو نه ویریږي. بیا خو خارجي اتباع خو بیخي دغه بل سوال ده. هر څوک مثال ورته ګوري، د څنګه راغلی دی، څه شي کوي، سیاحت ته راغلی دی، دښته راغلی دی، ډېر یو بل پسې ورپسې دي. ځکه حالت د همدا شی ده، یعنی مونږ داسې یوه ډاډمنه فضا کې ژوند نه کوو. ډېر مخکې څو مثلا دوه کاله مخکې، تقریبا دوه کاله مخکې جګړه ختمه شوه. دلته د نړیوالو د سیمو هیوادو پوځونه وو، استخبارات وو. اوس هم بعضې مسایل دلته انتحار انفجار کېږي، خلکو وژل کېږي. نو نورمال حالت نه ده. په دغه حالت کې تجربه مثلا د خلکو سره اړیکې، بیا خصوصا د سیمه هیوادونه چې خلک راځي یا خارجیان راځي، یو مشخص پروسیجر باید ورته ووسي. هغه باید ثبت شي، هغه باید راجستر شي، د هغو استوګنځای، د هغو امنیت، د هغو ټول مسایل باید حکومت په غاړه باید واخلي، خصوصا د خارجیانو پر. ځکه چې په دغو شرایطو کې مونږ نړیوالو خارجیانو ته ضرورت لرو چې راشي افغانستان ته، وګوري وضعیت، وګوري څوک به کار کوي، څوک به تجارت کوي، څوک به سیل ته راځي. نو دا ضرورت ده ورته. مونږ داسې باید دوی ته امنیت خوندي وساتو چې دا په نړیواله کچه باندې مثبت تاثیر ولري.
بله،
او که چېرته دغسې نیول کېږي، زه فکر کوم چې زیاتره به دغه نیول کېدای شي چې قانون یې نه مراعت کړی، یا مثلا کېدای شي چې خپلو طالبانو په قوانینو نه پوهېږي، بس خارجای دی اله جګ شو، اله ټیک شو، او ورده و یو راپور څه ورکړلو ورسه بوی ځای واچوه. دا مسایل هم شته، دا مسایل متاسفانه شته. نو د دې په هکله باید امارت اسلامي چارواکي عاجل باید عکسالعمل وښيي، او دا مسایل باید څېړنه وکړي، او دا اوږدوالي ته باید پرې نه ږدي. ځکه چې دا تاثیر لري په نړیواله سطح او د نړۍ په سطح باندې، دا منفي تاثیر لري. او که چېرته مثبت برخورد وسه وشي، کېدای شي برخورد مثبت نیولې شي، خو د دېوال نیولې څرنګوالی باید واضح کړي، او زر د غبرې کې وضاحت باید ورکړي.
مننه زازای صاحب. سادات صاحب، ستاسو په نظر د دې کسانو د نیولو عوامل څه دي؟
په ټوله کې د افغانستان اوسنۍ غمیزه اوږد تاریخ لري، او د دې اوږد تاریخ تر شا موږ ځانګړي ستونزې په یوه نیمه پیړۍ کې د برتانیې سره تیرې کړې دي، او ترخه تجارب افغانان لري. عام متل لروي، مار چې چلی لپړی ویریږي. په موږ باندې په وختونو په مختلفو برخو کې مختلف لوبې شوې دي. د ملا په جامه کې، د په اصطلاح د مرستندویو ټولنو په جامه کې، د ډاکټر په جامه کې. د دې وجه نه ځینې د ثبوتونه شته دي چې د هغې په اساس شکونه راپارولی شي. د هغې جملې نه زه د نن نه تقریبا 15 کاله وړاندې پخپله د دې وخت شاهد وم. په ننګرهار کې ما په ټولنه کې کار کاوه، چې موږ د سترګو شفاخانه څنګه مخکې وړله. هغه هم د طالبانو اوله دوره وه. هلته هم چون داسې خاص توجه دې مسایلو ته نه و، مختلف ټولنې فعالیتونه درلودو تر مختلفو نامو لاندې د مرستو په نامه. خو بیا په یو دوو کې تصادفا داسې وشو چې ځینې مستندات پیدا شول چې هماغه وخت طالبانو ونیو او محاصره یې کړه، او د شیانو ټول هغه کو. بیا دا لړیم لږه اوږده شوه، بیا د خلک د هغه نه خارج کړه، د افغانستان نه خارج کړه. یو پکې انګریزي وو، ځینې د نور اروپایي ملکونو وو، او افغانانو ته بیا سخته سزا ورکړه. افغانانو کې دوه قصه داسې وو چې بیخي لکه چې تری تامې کړه سره. او
تاسو فکر کوئ چې اوس هم همدغه سي مشکوک فعالیتونه شوي دي او طالبانو د همغو مشکوکو فعالیتونو په اساس دا کسان نیولي؟
زه داسې یو بل باور باندې مقدا ده چې هر بهرنی طبیعت یو بل ملک ته ځي د یو امنیتي ضمانت پر اساس ځي، د دوی خامخا به تضمین د امنیت د اوسنی واکدارانو یا طالبانو لپاره شوی وي چې رسما یعنی هغوی مسؤلیت درلودو. او بیا ستونزه دا ده چې د یو میډیکل ډاکټر سره چې زه پخپله هم یو میډیکل یم، د اصلي موجودیت دا بیا بله ستونزه ده، دا یو سند ده. او بیا تر څنګ داسې هم ویل کېږي چې ځینې داسې رقم مخابري هم د دوی سره کشف شوي چې د هغې آخذه هلته دننه د طالبانو استخباراتو نه شو کشفولی نیولی. دغه شیان یو څه داسې تشویشونه نورم زیاتوي، او دا چې طالبان هم تر اوسه پورې روان دي په تحقیقاتو کې او پخپله برتانیا هم ډېر غږ نه باسي، بیا مشخصا هغه هوټل ته هماغه کس ته ځي سره د هغې تر چارتر مدیریت لاندې ځي سره چې پخوا دا تجربې د هغوی له لارې نه شوي دي. موږ په سیمه کې د ده تر څنګ یعنی په ګاونډ کې هغه هیواد لرو چې د دوی مستقیم ټول پلانونه د هغوی له لارې نه پلي شوي په افغانستان کې.
لکه تر لګه یو بل برتنوي وګړی پیټر جووینال چې مخکې خبريالو او د پخوانی شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد په کلونو کې هم په افغانستان کې د خبريال په توګه سفرونه کړی وو، هلته راغلی وو. د 2021 کال په دسمبر میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوی وو. خو دای او څلور نور برتنویان چې له ده سره یو ځای په بند کې وو، د 2021 کال د جون د میاشت فکر کوم په وروستیو کې بے غږ ځواګه خوشی شول. فکر کوي سادات صاحب چې دا ځل به هم همداسې وشي او که اوس شرایط بل ډول دي؟
دا د پټو پردو تر شا معاملات د افغانستان سرنوشت سره تل لوبېدلی دی، دا یعنی اوسنی هیواز نه دی، دا په پخوا کې هم دا تیر شوي. دا مسایل د جمهوریت په دوران کې هم زه د یو وخت د یو ډېر مستند خبر شاهد یم چې همدغسې ټولنه خیریه مؤسسې تر نامه لاندې دوه کانټینره وسلې د یو ځینه بل ته انتقالولي چې د کابل ښار په منځ کې ونیول شوې. یعنی یو خیریه مؤسسه بیا هغه وسله بیا هغه دغه شی بیا څنګه
خبرې د دې راپورونو تایید په دې خپرونه کې ډیر مشکل کار دی، ځکه چې د جمهوریت د محل چارواکي اوس له موږ سره په دې خپرونه کې نشته. په هر صورت سوال دا دی چې دا ځل به هم دا کسان بې غږ ځواګه خوشی شي او که به د یو تعامل په اساس مثلا محکمې ته به راجی شي یا به د خبرو اترو په نتیجه کې خوشی شي؟
زه ډیر باور په دې نه لرم چې ډیر به څرګند محاکمه شي. دا خبرې به خامخا په پخوا کې دا ترخی تجربې موږ لرلې، همداسې تیر شوي دي. او که چیرې بیا داسې وي چې واقعا کوم څه مستند شوی وي او طالبان پرې سترګې پټې کړي یا د یو معاملې په نتیجه کې دوی بیا خوشې کړي، یعنی هغه ترخه تجربې بیا تکرارېږي، او که چیرې داسې نه وي بیا رسما باید دوی په خپله معذرت وغواړي او یعنی د دغې نه باید تیر شي. لکن دغه د یو شی واقعا د تشویش وړ دی چې د یو میډیکل کس دپاره چې په خپله میډیکل وي او امنیت هم د هغه چارواکو لخوا نیول شوی وي او تضمین شوی وي، بیا دا وسله ورسره څه شی کوي؟ بیا د وسلې اسناد وي پخوا ورسره اوس نشته. داسې عجیب و غریب اخبار یعنی شاپوشا راوځي چې شکونه راپاروي، خو خدای دې وکړي چې دا غلطه وي او دا سمه نه وي. خو لیکن که دا سمه نه وای نو دا به د جنوري نه تر اوسه پورې دا مسله دومره نه اوږدېدله، دی د جنوري په آخرو کې نیول شوی. خو تر هر څه بیا هم په دې باندې باید باوري شي افغانان چې دا په هر چا اعتماد کولو نتایج زه کله ناکله داسې وي چې د یوې سوري نه سره په څو څو واره چچل کېږي. افغانان داسې شوي دي د تاریخ په اوږدو کې، موږ د یوې سوري نه څو څو واره چچل شوي یو. نو بنان ما مخکې دا یادونه وکړه چې هغه مار چچلی وي د پړې نه ډېریږي، موږ دا ترخي تجربې ډېرې تېرې کړي دي. نو زه فکر کوم ممکن دا د همداسې یو ویره وي.
مننه ځاځای صاحب، ستاسو په نظر مخکې ما یادونه وکړه د نورو برتانوي وګړو او پغه کې د پیټر جووینال او څلور نور چې بیا لغه سره یو ځای خوشی شول. زمونږ ټول مثالونه په دې خبرونه کې چې یاد شول، دا ټول برتانویان دي ولی په خاص ډول برتانویان نیول کیږي د طالبانو د حکومت لخوا، یعنی د نورو هیوادونو وګړي هم شته پکې موږ نه خبرېږو، او که یوازې برتانویان نیول کیږي؟
اول خو ګوري تعداد دوی نه پیګم چې مختلف یو راغلی دی سیاحت ته، بل ډاکټر دی او بل معلوم نه ده، بل هوټل مثلا لري که څه شي لري کنه، او بل دغه راتګ دی خارجیانو بل هیواد ته هغه یو پروسیجر، رسمي پروسیجر لري. مثلا زه کوم بهر ته ځم کنه، هغه پروسیجر یې ما څه ده، زه دعوت شوی یم، زه تحصیل ته ځم، زه مثال سیاحت ته ځم، دا ټول پروسیجر رسمي پروسیجر ده چې د هیواد ته داخليږي، هغه ثبتېږي، هغه راجستر کېږي، هغه په پولیسو کې ثبت شوېږي، هغه راجستر کېږي، د دوی استوګنځای معلوم وي، هر څه معلوم وي. نو دا چې څنګه راغلي دي او چا رابللي دي، په کومې طریقې راغلي دي، او بیا دا نیول کېږي، دا ټول هغه سوالونه دي چې باید د امارت اسلامي نظام حکومت هغه ته باید ځواب ووایي. یعنی بیا خصوصا تاسو اشاره وکړله چې د څو ځلې د برتانیا وګړي دلته نیول کېږي او بیرته خوشي کېږي. اوس ښه سوال د مونږ لپاره دا ده چې ښه دا برتانیان راغلي وو، د پروسیجر ښې تعریف کې مونږ ته چې څنګه راغلي وو، چا راوستي وو، د ویزه چا ورکړې وه، او کوم ځای کې اوسېدل، راجستر شوي وو نه وو شوي، دغه اصلاحات څنګه ورسره وه، دا اصلاحات چا ورکړې وه، ډاکټر ته اصلاحات څوک ورکوي. یعنی د خپل امنیتي پروسیجر په کابل کې په افغانستان کې د هغو مسؤلیت څومره ادا کړی ده او کنه یې ادا کړی.
ځاځی صاحب، د وسلې په باب خو یې ویل شوي دي چې دوی ادعا کوي، البته دغه خیریه ټولنه چې مخکې ما نوم واخیست، د برتانوي خیریه ټولنه وایي چې د ډاکټر یا د خیریه ټولنې کارکوونکی چې وو دی وسله درلوده، اما په غشي با کې نو ورسره موږ په دې باندې بحث نه کوو. سوال دا دی ځاځی صاحب چې آیا یوازې برتانویان په دغه طریقه چې تاسو وایي، یعنی په مشکوک ډول به له ثبت او راجستر نه په خپل سر افغانستان تر ازي فکر نه کوم چې دا کسان به په خپل سر راغلي وي، او که نور وګړي هم شته په افغانستان کې چې د همدغه برتانویانو په شکل نیول کیږي مګر موږ نه پی خبرېږو؟
ډېر شیان بسلې اوس مسلمان طبي برخه کې دلته ډاکټران راځي، همدې د پاکستان هیواد د ډاکټران په ډېرو ځای کې مصروف دي، کار کوي، یا په تنخواه یا په سرمایه یا په دعوت شوي دي که نه، رسمن دلته اوس کار کوي، دا پروسیجر لري. او دغه پروسیجر نه پوهېږم، محدودته ته وکړو چې امارت اسلامي دغه پروسیجر باید توضیح کړي، هغه کې واضح کړي خلکو ته چې دا په دغه کوم پروژه، ځکه که چېرته دغسې یو مجرم راځي، یعنی مثال که په کوم جرم نیولی شوی وي، دوی دغه مجرم چا راغوښته وو، چا رابللی وو،
یعنی په دغو وګړو کې چې په افغانستان کې په دغه ترتیب سره راځي او کار کوي، یوازې برتانویان دي که نور وګړي هم شته؟
نه، وګړي خو شته، ولې نه شته، ټول شته دی، ولیکن ولې د برتانیا وګړو سره دغسې یو هغه کېږي، تعامل کېږي، داسې عمل کېږي، یعنی دغه څو پیښې که نه، دا ورتوالی لري یو بل ته که نه، دغه د سوال لاندې ده، د خپله د سوال لاندې دي. یوه پیخانه ده دغه، دویمه کېدای شي درېیمه پیښه شوې وي، کېدای شي ډېر مسایل د مونږ نه پټ اوسي، کېدای شي ډېر مسایل راته پټ اوسي که نه، چې هغه خبره د ورور مو چې راته وویلي چې د پردې شاته ډېر مسایل دي چې هغه نه په خبرېږي، ولس نه په خبرېږي، حتی هماغه خلک چې بندیان شول که نه، څنګه خوش شول، چا وضاحت ور نه کړو، هېچا وضاحت ور نه کړو، فقط بندیان شو ونیول او بېرته خوشې کړل، چا ټپوس هم ونه کړو، چا پوښتنه هم ونه کړه، او ډېر وضاحت ور نه کړلو. مینان دا هغه ده، زه فکر کوم چې دا مسله ما ته ساده نه ښکاري، ما ته نه ښکاري ساده، ځکه دغه ساده به سړی فکر هم ورته ونه کړي. بله خبره، زه د طالبانو مسله درته وایم چې په افغانستان کې غیر د دغه د خارجي اتباعو نه داسې د دوی کړنې کوي چې اصلا نه قانون ایجابوي، نه شریعت ایجابوي، نه پښتو ایجابوي، دا یو چا باندې شک ده، بس روای چې په هغه کې څو ته رنجر کې واستوه، بیا زندان ته واستوه، بیا بل هغه راغه وایي چې دا خو بېګناه وه، اورې نه بېګناه سړی، خو تا پنځلس شپاړس ورځې د هغه په تېرې کړې، زندان په تېر کړو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
صادق صاحب، یو نیول شوی کس لکه څنګه چې مخکې راپور کې یادونه وکړه د یوې خیریه ټولنې ډاکټر دی، د طالبانو له دې اقدام سره به د بشري مرستو بهیر په یو ډول سره اغیزمن نشي؟ یعنی هغه بشري مرستې چې له افغانانو سره کیږي هغه باندې به ناوړه اغیز ونه کړي؟
په مجموع کې هر عمل عکس العمل راباسي دا بیخي ثابته خبر ده، او دا عمل به هم خپل عکس العمل ولري، مګر دا چې طالبان وشي کړی خپل ادعا ثابته کی، او یا دا چې کچیرته د دوی دا راپور غلط وزي یا دا شک غلط وزي، د کم معذرت خواهی په اساس به دوی بیا بیرته خپل دا مراوده جوړي او دا تعاملات جوړي. عجیبه ما ته دا ښکاري چې یو خوانه نړیوال په مجموع کې شکایت لري، لبلې خوانه هر هفته د $30 میلیون زی او د بیرته حساب کتابم اوس خو نه دی معلوم، بیا یو ورځ بیا خامخا
دغه په باب خو امریکایي چارواکو او لویدیزو چارواکو په وار وار د خبره واضحه کړې ده چې دا مرستې د طالبانو له حکومت سره نه کیږي، بلکې د بشري مرستو یو برخه ده چې د ملګرو ملتونو د مؤسسو له خوا نه مصرفیږي.
که تاسو دا تیر هفته دا خبر اوریدلی وي، په ځینو ولایتونو کې سخت شکایت و د دې نه چې په دې کې هم انډول نه مراتیږي، ځینو ته یو څه کیږي او ځینې ته نه کیږي، ځینې خپل هغه خېشخوریګان پکې روان دي، هغه خپل شناختونه نه په اصطلاح غلطه ګټه پورته کوي، او په زمن کې داسې اوازې هم د خلکو د خوا نشته دي چې دا ځینې ځینې ډلې یا ځینې ځینې کسان دلته و هلته د داعش په نامه را پیدا کیږي، دغه د کم ځینه راځي، د کم گاون نه راځي، دغه گاون چاته معلوم ده او څوک ساری؟ د افغانستان فضا خو د افغانانو په اختیار کې نه ده، افغانستان فضا خو اوس هم د امریکای تر کنټرول لاندې ده. دا چې د دغم نشیانو نه دوی خبر وي مخکې نه خپل افراد ته وایي چې دغه مخکې نور افغانستان ته مزه چې خطر کیږي، بیا دغه نشه دوی واقف وي د دې مخنیوي لپاره، ولې بیا مثلا دوی تصمیم نه لري؟ او بیا چې پیږي چې دا تل مدام د څلویښت کال نه را افغانستان کې دننه دغه ټول شیان زموږ د گاونډ نه شوي دي او راځي، بیا دې گاونډ ته تر ننه پورې کم سزا ورکړل شوه د نړیوال قوانینو په رڼا کې؟ هیڅ هم نه. لکن د هغه د پاره او د هغه د بقا د پاره افغانستان درې ځله قرباني شو، د افغانستان وګړي قرباني شو. زه د نړیوال دا دوه مخه لوبه ته زه په خپله شخصا د افغان ته هیڅ د شک په سترګه ګورم. زه بهر کې ناست یم، زه مهاجر شویم د همدغې لوبو د نتایجو په اساس خپل وطن پریښودو ته مجبور شویم، لکن دا لوبې تر شا څوک دي؟ او بیا څنګه دا دوه مخې لوبې د افغانانو سره د څلور لسیزه بس نه ده؟ د 2.5 میلیون انسانانو وژنه تر هر نامې لاندې دا بس نه ده چې اوس لا بله را شروع کړې ده، او دلته او هلته داعش پرون د طالب په نامه کې دا هغه وشو، د داعش د بیا بل یو بل ډله راوځي او ټول د یو گورنر راځي.
مننه زازای صاحب. ستاسو په نظر د بشري مرستو پر بهیر به د دې ډاکټر نیول چې مستقیما د بشري د یوې خیریه ټولنې کارکونکی دی او د بشري مرستو پر رسولو کې برخه درلوده، فکر کوئ اغیزمن بشي کنه؟
دغه بشري مرستو کې مونږ په نړۍ کې ډېرې بیلګې لرو چې د بشري مرستو په نامه د دوی کاروانو کې حتی وسلې انتقال شوي. په نړیواله کچه د مونږ نښې لرو او هغه شواهد لرو. یو استخباراتي کس یا ډله یا یو اداره هغه نو په خپل تندي باندې نه لیکي چې زه د پلانکي استخباراتي ادارې غړی یم، همدغو نومونو هېواد ته داخلېږي. د انجینیر په نوم دی به د خیریه موسسو
او تاسو فکر کوئ ځاځی صاحب چې د طالبانو په استخباراتو کې اغه لازم قوت او قدرت او ظرفیتونه شته چې بهرني ایجنټان چې په افغانستان کې کچرت فعالیت ولري هغوی تشخیص کوي نيسي او شواهد او اسناد پر پیدا کی؟
یو خو ډیره مهمه ده د 45 کلن جګړې تجربې راته خودلې ده چې دلته بهرانیانو ته زیات قدر ورکول کی، یعنی دوی په وړاندې ډیر بی تفاوتي، دوی خوشحاله دي چې دا د بهرانیان راغلل، کمرې راغلی راغ نه پیږم، مطبعاتو کړي راغلل نه پیږم، خیره بنسټونه راغلل سخت ورته خوشحال دي، نه تفتیش درست شته ده، نه پوښتنې شته ده. یعنی افغانستان یې داسې بې سرپوخه هېواد د 45 کالو کې هغه شوی ده، تنجور شوی ده. بیا دلته په تاسف څه وایم چې تر اوسه پورې ډلې ټپلې دي، ډلې ټپلې دي چې هر څوک د بهرنیان د خپلو شخصي ګټو په خاطر، قومي ګټو په خاطر باندې استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه.
ملي ګټو ته ډېر کم خلک دي چې مجمن وي.
فقط یو ورستې پوښتنه ډېر لنډ ځواب له دواړو ښاغلو غواړم. ځاځي صاحب تاسو په نظر لنډ راته وایست د دې درېو کسانو نیول به د لویدیزو هیوادونو سره په خاص ډول له برتانیا سره د طالبانو د حکومت اړیکې اغیزمن کړي؟
کاملاً د چتورتو واضح نشي، او مهمه ده چې د افغانستان خلک خبر نشي. د افغانستان خلکو پر وی باندې هم ډېر بد تاثیر اغیزه کوي چې د خلکو څوک څه پر راغلي او به څنګه خوشحال، او د نړیوالو اړیکو نه هم ډېر منفي تاثیرات لري.
ډېره زیاته مننه. او سادات صاحب تاسو لطفا همدې سوال ته ځواب راکړئ چې د طالبانو حکومت هسې هم له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په برخه کې ستونزې لري، دا به دا ستونزې نورې هم زیاتې نه کړي؟
خامخا هر ستونزه بل ستونزه زیږي، او د ستونزو د حل لپاره هر سړی کوشش کوي چې خپل مستندات وړاندې کړي. که چیرې طالبان داسې مستندات په لاس کې ولري او بیا هم د ولس نه په پټه او د پردې تر شا تیریږي، دا به یو بله جفا وي. لیکن نړیوال سره د روابط پالل د یو معیار په اساس باید وي، د نړیوال روابطو په اساس وي. هر هیواد کې چې له حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دلته او هلته فعالیتونه د هرې خوانه را روان دي، دا د پښتنې وړ دي. هر بهرنی هیواد چې دې سره په اصطلاح اړیکې پالي، په کم اساس پالي، حکومت یې په رسمیت نه پیژني، ضمانت ترې غواړي، لیکن په مجموع کې خپل فعالیتونو دپاره شرایط برابرول غواړي او تمم لري. د څه شي تمه ته نه لري؟ په رسمیت یې نه پیژني، اړیکې ورسره نشته، نړیوال قوانین دي تا په خپله د اول تر پښو لاندې کړي دي، په کم اساس هلته زیدن.
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، د 25 دقیقې بحث کې مو د ازادۍ راډیو د میلمنو سید زاکر شاه سادات او یوسف امین ځاځي څرګندونې اورېدې. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
جار ستا دل چون لوگے شکلو بنگلو نہ جار ستا دل چون لوگے شکلو بنگلو نہ جار لکما رغد باز شکاشم پر اختیام ایم زدی یاشم لکما رغد باز شکاشم پر اختیام ایم زدی یاشم زمرا خایستا گڑے گی دیتو روز الفسر جوار پو وردو گی بلو ہم سونو سرہ